په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د سولې د بهیر د ګړندې کېدو په وړاندې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام تر څنګ نورې څه ستونزې شته. په دې اړه مو د چارو له یوه کتونکي سره خبرې کړي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. زما همکار عصمت څاروان دا خبرونه چمتو کړي او اوروي یې.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکی وژل شوی. چین له دوه میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې تازه پیښې ثبت کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکی وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت د والی ویندوی عطاوله خوګیانی د دې پیښې په اړه وویل:
متاسفانه په دې پیښه کې یو ملکی وګړی شهید شوی دی او درې نور ټپیان دي.
د خوګیانی په وینا په پیښه کې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. په لوګر ولایت کې د افغان امنیت ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دولس ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي آزادي رادیو ته وویل:
خزر بازار کې جنگ وسار دغه باکسا په وسط کې چې طالبان په امنیتي ورګانو ډزې کړې دي، نو دا باکسا تیرېده. په دغه باکسا کې دولس کسه سپاره زخمیان دي.
د ستانکزي په وینا په ټپیانو کې د یو شمېر کسانو حال نازک دی. د لوګر د والی ویندوی احمد لونګ وایي چې دا کسان د طالبانو له لوري په ویشتل شویو ګولیو ټپیان شوي دي. ټپیان د پکتیا ولایت اوسیدونکي دي. په پکتیکا ولایت کې د افغانستان ملي اردو وایي چې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د 203 اتل قل اردو مطبوعاتي مسؤول ایمل مومند نن آزادي رادیو ته وکړه.
تیره ورځ وسلوالو طالبانو د پکتیکا ولایت د زړو کولسوالۍ اړوند د ملي امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی و چې په سیمه کې میش د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د دوی دغه برید له ماتې سره مخ شو چې په نتیجه کې اته تنه وسلوال طالبان ووژل شو.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د سهار دوه تنه وژلي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی هجرت الله اکبری آزادي رادیو ته وویل دا کسان له بدخشان څخه کابل ته روان ول چې د خان آباد او علي آباد ولسوالیو ترمنځ په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو له لوري له موټره کښته کړای شوي او بیا وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د دغو کسانو د وژلو د انګیزې په اړه هم څه نه دي ویل شوي. طالبان عموما په لویو لارو له موټرو هغه کسان کوزوي او وژني چې د پولیسو او عسکرو ګمان پرې وکړي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد وایي د پاکستان د لارو د بندېدو له کبله افغان سوداګرو نږدې $30 میلیون زیان کړی دی. د دې بورد رئیس رحمدین حاجی آغا نن آزادي رادیو ته وویل پاکستان د افغان میوو د صادراتو پر مخ د سپین بولدک بندري لار پرده کړې او اوس د سپین بولدک او تورخم د لارو یوازې افغانستان ته واردات کیږي. په همدې حال کې هندي چارواکو پرون وویل سره له دې چې پاکستان رسمن له تیرو 15 ورځو راهیسې هند ته د افغان سوداګرو د مالونو صادرېدو ته اجازه ورکړې، خو د افغانستان له لوري د پاکستان له لارې هند ته هیڅ صادرات نه دي شوي. دوی وایي ګمان کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو تجارتي مال ته اجازه نه ورکوي چې هند ته صادر شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوی قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کورونا یا کووید 19 غلط خبر خپور کړ نو سخته سزا به ورکول کیږي. د ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی خبرداری ورکړی چې دا مقرره د سانسور او د مطبوعاتو د آزادۍ د مخنیوي سبب کېدای شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د څانګې رئیس ژان کافلر په یو بیان کې ویلي له دې قانون څخه چې مبهم دی او وضاحت نه لري د معلوماتو د حق د اخیستلو لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یو رستوران په پارکینګ کې د یو پولیس په ډزو د یو تور پوستي سړي تر وشل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د اتلانتا ښاروالۍ کیشا لانس باټمز پرون وویل د وبش کلن ریشارد بروکس تر وشل کېدو وروسته یې د پولیسو د مشر ایریکا شلز استعفا منلې ده. ښاروالۍ په یوه خبري کانفرنس کې وویل فکر نه کوي چې د مرګونی ځواک کارول دي د توجیه وړ وي او سمدلاسه یې د پولیسو د مشر د دندې د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د بروکس په نوم دغه تور پوستی ځوان په داسې حال کې وشل کېږي چې د امریکا په متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او توکمیز توپیر پر خلاف مظاهرې روانې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بدن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د ملي وفاق حکومت چې ترکیه یې ملاتړ کوي د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل کېږي، خو روسیه، مصر او متحده عربي امارات د دغه هیواد په ختیځ کې د پیاوړي پوځي خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر افرونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت خبرداری ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي.
طالبانو له خپل ادرسه د سولې لپاره تلاش نه دی کړی، بلکې لا هم تر اوسه پورې دوی پر جنګ او افغان وژنه باندې متمرکز پاتې دي.
د سولې د بهیر د ګړندې کېدو په وړاندې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام تر څنګ نورې څه ستونزې شته؟
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته.
په دې اړه مو د چارو له یوې کتونکې سره مرکه کړې. په دې اړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو له خوا خوشي شوو بندیانو بیرته عادي ژوند ته مخه کړې او که د جګړې ډګر ته یو تفصیلي راپور لرو.
اوس مې دا اراده ده چې د تخپل زده کړو دوام ورکړم، انشاءالله خپل عادي ژوند پر مخ بوځم.
اورزګان ولایت بازګر بیا شکایت کوي چې د زمکو د حاصلاتو وخت راغلی او د جګړې ښکېل اړخونه باید پرېږدي چې خپل د زمکو حاصلات راټول کړي.
پدې ولا و هم د طالبانو بیرې روم د حکومت سره بیرې روم د طالبانو د حکومت سره په دا بیرې روسي وروره وای طالب نه
موږ د افغانستان فرمان یو دی چې افغانستان به جوړ شوی په قرار بلیدلې وای.
په نړیوالو مسایلو کې به د اتلانتا ښار د پولیسو د یو قومندان د وظیفې له ګوښه کېدو واورئ چې وروسته له هغې استعفا کوي چې د متحده ایالاتو په دې ښار کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو بل تور پوستي له وژل کېدو وروسته ناارامۍ پیل شوې دي. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو وزانو د لټې خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام فصل شر 15 صفه صافه او وزي اوریدلې شریخ پرمنې پاتې برخه به هم ضروري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمسات زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له اور کم یا اور بند چې د اختر په مناسبت اعلان شوی و ناوړه ګټه پورته کړې او د سولې د راتلو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې تېر اونۍ د طالبانو په بیلابیلو حملو کې 422 تنه افغان د افغان ځواکونو غړو ته مرګ ژوبله اوښتې. امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
خکاری چې افغان حکومت د سولې پاړه د طالبانو لشب یو کړنو خوښ نه دی. تازه د افغان امنیتي او ملکی سکتور مسؤلانو په یو غټه خبري غونډه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او د جګړې پر دوام نیوکه وکړه. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د اکشن بي پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل طالبانو له اورکام او اوربند ناوړه ګټه پورته کړه او له همدې کبله د چي د تیر په پرتله د تلفاتو په شمیر کې هیڅ توپیر نه دی راغلی.
طالبانو له خپل ادرسه د سولې لپاره تلاش نه دی کړی، بلکې لا هم تر اوسه پورې د جنگ او افغان وژنه باندې متمرکز پاتې دي. او دا په دې معنا ده چې طالبان د سولې لپاره څنګه چې لازمه ده هماغسې اراده نه لري، ولې په دې باید پوه شي چې سوله یو اړتیا ده.
د ملي امنیت شورا د دفتر ویان خبرداری ورکوي چې دا ډول کړنې د سولې د بهیر په خیر نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د طالبانو حملو ته اشاره وایي. له امریکا سره د طالبانو د سولې له هوکړې وروسته د ډلې د تاوتریخوالي بیلابیلې څپې پیل کړي. د دې وزارت وایم طارق قریان وایي یوازې تېره اونۍ طالبانو په 29 ولایتونو کې 222 بیلابیل تحرکات درلودل چې پکې 422 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
و مورد دیگه که عنوان یک فشار روانی طالبان بالای
یو بل کار چې طالبانو پر افغان حکومت او خلکو د رواني فشار په توګه ترګټه واخیسته د افغانستان پر عالمانو بریدونه دي. هغه بریدونه چې له کوچنی اختر او درې ورځېنی اوربند وروسته یې زور اخیستی او د طالبانو له ترهګریزو فعالیتونو شمیرل کیږي.
خغلی آریان وایي طالبان دا ډول حملې له نورو ترهګرو ډلو سره په همکارۍ کوي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هم په ملکی برخه کې د طالبانو لخوا د حملو له دوام خبر ورکوي. د دې ادارې وایان سید شاه سقیم د یک شنبې پورس په یوه خبري غونډه کې وویل طالبان لا هم پر ملکی او عامه تاسیساتو وسلوالې حملې کوي او د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر یې ټاکنه کړی دی.
د سیمه ایزو ارګانونو ادارې تر اوسه پورې یوازې له 10 ولایتونو کوم معلومات راغلي دي. په هغو کې د پلونو او سړکونو په لزولو سربېره یوازې د جوزجان په دوو ولسوالیو کې طالبانو په تېره یوه اونۍ کې 1500 کورنۍ بې کوره کړې دي. هغه خلک یې له خپلو کورونو شړلي دي او اوس طالبان د هغو خلکو د عامو هېوادوالو له کورونو څخه د جګړې د مورچلو په توګه باندې کار اخلي.
طالبانو بیا د افغان حکومت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دې ډلې سیاسي دفتر او ویاندویانو سولې ته پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی. افغان حکومت وایي دوی په هر اړخیز ډول سولې ته ژمن دي او هغه وخت را رسېدلی چې طالبان هم د خلکو غوښتنو ته لبیک وایي او د عملي ګامونو په پورته کولو سره دا بهیر ګړندی کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د امنیتي دفاعي ادارو چارواکو نن پر طالبانو تور ولګاوه چې تاوتریخوالی او جګړو ته دوام ورکوي او د سولې د راوستلو لپاره لازم ګامونه نه دي پورته کړي. طالبانو هم په دې وروستیو کې څو ځله د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر په ګډون د حکومت پر ډیرو اقداماتو انتقادونه کړي. دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو هڅې لا هم روانې دي او په دې ترڅ کې د ځینو څارونکو په نظر یو لړ پرمختګونه هم شوي، خو آیا پر دې انتقادونو سره بیره په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې نور ستونزې هم شته؟ زما همکار احمد تکل دا پوښتنه د ولسي جرګې له پخوانی غړي او شنونکي شکریا بارکزی سره په دې اړه د مرکې په پیل کې کړې ده. اغلی بارکزی وویل
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته. یو دویم دواړه خواوو مخصوصا طالبان په دې باندې زخت ډیر ټینګار کوي چې حوال د دوی 15,000 زندانیان خوشی شي، هغې نه وروسته دوی به راځي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی، چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
بله میرمن بارکزی، فکر کوي لویدیځوالو، متحدو ایالاتو، ناټو، اروپایي ټولنې د سولې دغه اوسنۍ روان هڅې او د دې اوسنۍ جوړښت نور نو منلای ورته د تایید وړ دی؟
اوسنۍ کم سټراکچر چې دی فکر نه کوم چې د نړیوال ټولنې لپاره سل په سل د منلو وړ وي، او یا هم دی وتوانېږي چې په همدغه سټراکچر او په همدغه کرکټر باندې چې دواړه خوا روان دي دوی هغه پایلو ته ورسیږي چې پایله بې د سولې پروسې په افغانستان کې. مګر متاسفانه په عین حال کې بل الټرنیټیو وضعیت هم دوی ته ډیر ګران تمامیږي، ځکه چې پس له اتو لسو میاشتو خبرو اترو دوی حد اقل هغه پایلې ته ورسېدله چې 9 فبروري باندې موافقتنامه طالبانو سره امضا شوله. او اوس که چیرته بیا دوی ځي او بیرته دا خبرې اترې د یوې نوې ډلې سره یا نوې غړو سره پیل کوي او شروع کوي، دا به یو بل د وخت ضایع کول ایبه. خو سربیره پر هغې زه فکر نه کوم چې کوم قناعت چې احتمال یې ترلاسه سي د همدې ډلې نه دی ترلاسه سوی.
د سیمې په کچه د سیمې د هیوادونو لخوا نه فکر کوئ چې د دوی موقف د افغانستان د سولې په اوسني حالت کې همغه دی چې پخوا وو او که څه بدلون پکې راغلی؟
زما په اند پاکستان تقریبا خپل کوم څه چې دوی غوښته څه ورته ورسېږي هغې ته رسېدلی. هغه په دې معنی باندې چې د پاکستان خوښ همدا وه چې طالبان یو سیاسی پروسی پترڅ کې راشي او په افغانستان کې د پاکستان د ګټې د خوندي کولو لپاره سیاسي نظام کې یو ځای شي او دا د پاکستان لپاره د منل وړ دی. سربیره پر دې چې بیا هم پاکستان به نور ډلو ته پلو ته سلا ورکي او یا هم کېدای شي د طالبانو په مابینځ کې دوه ګروپه جوړ سي چې یوې سوله وکړي او بل به جنګ پیدا مورکي، ځکه چې د افغانستان جنګ د پاکستان په ګټه باندې دی. پاتش ول د ایران، روسیا او چین موضوع فکر کوم چې روسان هم ځان طالبانو ته نږدې ګڼي، ځکه چې هغوی فکر کوي چې که چېرته دا د سولې پروسه مخته ځي نو بیا هماغه ده چې امریکایان به په تدریجي ډول باندې دا سیمه خوشې کوي او دوی ته به پاته کیږي. ایران به هم په همدې فکر او نظر به وي چې امریکا د وخت په تېرېدو سره افغانستان نه به ځي. تاسو ګورئ هغوی هر هغه تندلارې مذهبي دینی فرق نه کوي چې یوازې شیعګانی سنیان ته هم ډیر مرستې کوي او د هغوی غوښتنه بیا بیل غوښتنه ده. زه فکر کوم چې طالبان په اوسنۍ شرایطو کې برلاسی دی، هم پاکستان سره یې ښه اړیکې ټینګې کړې او هم ایران سره.
ستاسو په نظر د سولې روانې هڅې په همغه خط کې روانې دي یا په همغه اساس روانې دي کنه چې یو نیم کال دوه کاله مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد پیل کړی وي، یعنی په همغه ترتیب روانې دي او که فکر کوئ چې څه انحراف پکې راغلی؟
کوم برنامه چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد درلوده هغې مطابق باندې خو اوسه پورې هیڅ مخته نه دی تللی. سیده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد ډیر زیات هلې ځلې وکړلې او ډیرې وغوښته چې هغه نتیجې پایلې ته ورسیږي چې په هغه کې افغانستان کې سوله راشي، منطقه کې ثبات راشي او د امریکا ګټې پکې خوندي وساتل سي. خو زه فکر نه کوم چې د اوسنۍ وضعیت چې ډیر کړکېچن دی خپل ډاکټر صاحب به خوشحالي نړیوال ټولنه او یا هم افغان او د افغانستان خلک.
د ولسی جرګې له پخوانی غړي او شنونکو شکریا بارک زی سره په دې اړه چې د سولې د بهیر د چټکی دوه په وړاندې څه ستونزې پرتې دي مرکوه. د مرکه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم شته که غواړئ بیا یې واورئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز وړاندې پر دې هم یو تفصیلي راپور لرو چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت له زندانونو شاوخوا 3000 طالب بندیان خوشې شوي. دغه راز د طالبانو له زندانونو هم له 500 زیات د حکومت غړي یا د حکومتي ادارو د پوځي ادارو غړي او یا نور ملکیان. په دې اړه اندېښنې شته چې دغه خوشې شوي بندیان بیرته د جګړې ډګر ته ونه ګرځي. په دې اړه مو تفصیلي راپور برابر کړی له یوې لنډې دمې وروسته.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یو والی ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته د همدې تړون پر بنسټ د افغانستان حکومت او طالبانو یو د بل د بندیانو د خوشي کولو بهیر پیل کړ. په دې ترڅ کې تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو 3000 بندیان خوشي کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 501 اویا بندیان خوشي کړي. دغه خوشي شوي بندیان اوس څه کوي؟ عادي ژوند ته غوره کړي که بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي؟ اجمل تورمان په په دې اړه له یو شمېر خوشې شوو بندیانو افغان او طالب چارواکو سره خبري کړې او پر بنسټ دا راپور چمتو کړی چې زما همکار اکرم الله اکرام وړاندې کوي.
له بند خوشې شوي طالبان او افغان پوځیان خپل عادي ژوند تستنیږي او کبیا د جګړې لیکو ته. د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف چې دروان المریض کال په سور میاش کې له یو حکومتي زندان نه د طالب بندیانو په ډله کې را خوشې شوی، د شپې 12 بجې طالبانو سره د لاس لرلو په تور ونیول شو او په خبرې دوه کاله دوه میاشتې او 25 ورځې په بند کې تیر کړي. دی وایي تر خلاصون وروسته طالبان ورسره کومه اړیکه نه ده نیولې او غواړي بیرته خپل عادي ژوند ته ستون شي. په عبدالرؤف باندې محکمې د درې کاله زندان د تیرولو حکم کړی و. سیف الرحمن بیا د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. د ده نوم هم د طالب بندیانو په لیست کې و او په دې وروستیو کې له یو حکومتي زندان نه خوشې شوی دی. په سیف الرحمن لس کاله بند ختلی و خو ده درې میاشتې کم څلور کاله په بند کې تیر کړل. نوموړی وایي زده کړې نیمګړې پاتې دي او اوس غواړي خپلې زده کړې بشپړې کړي. سیف الرحمن هم وایي چې له خلاصون وروسته ورسره د طالبانو لخوا اړیکه نه ده نیول شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم وایي له بنده خوشې شوي طالب بندیان به عادي ژوند تستنیږي او خپله درملنه او تعلیم به کوي.
د اسلامي امارت بندیان چې له بند نه خلاصوي خپلو کورونو ته تللي دي. معلومه ده چې ډیر وخت یې په زندانونو کې تیر کړی، آرام او خپلو کورنیو سره وخت تیرولو ته اړتیا لري. وروسته به ځینې د دوی خپل علاج کوي او ځینې به خپل نامکمل تعلیم مکمل کوي.
د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړه لیک پر بنسټ طالبان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل د مخه د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان خوشي کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 1,501 بندیان آزاد کړي دي. که څه هم د دواړو خواو له لوري د بندیانو د خوشې کولو او تبادلې بهیر په لومړیو کې پد سو، خو په اختر کې د طالبانو لخوا د اوربن په اعلان سره دا پروسه وروسته چټکه شوه. د طالبانو له زندانونو بیا را خوشي شویو افغان پوځیانو سره مرکې یو څه ستونزمنې دي او د خبرو کولو اجازه ورسره محدود ده او هم یې شمیر کم دی. حکومتي چارواکو هم مخکې دا ویلي چې د طالبانو له بنده به را خوشي شویو بندیانو کې ټول پوځیان نه دي، ملکي کارکوونکي او عام خلک هم پکې شامل دي. خو ازادي راډیو خپل هڅه کوي. نصرت الله د خوست ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي د طالبانو لخوا په دې جرم ونیول شو چې مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړي. نصرت الله چې ډېرې کمې ورځې طالبانو سره په بند کې تیرې کړي وایي یوازې 14 میاشتې په اروزګان کې په ملي اردو کې دنده درلوده او بیا یې پرېښوده. دی وایي اوس د موټرو او موټر سایکلونو د پلور او پیر کاروبار کوي.
د اختر اتمې وروسته چې زه کله خلاص شوی یم بس دغه موټر موټر سایکل اوس خلم خرڅوم. اوس بهي خپل کاروبار کې ډېر خوشاله یم، کوم مشکل نشته راته، خوښ یم او خوشاله یم.
نصرت الله هم وایي تر خلاصون وروسته ورسره د دولت لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم بیا وایي کوم پوځیان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شوي حکومت ورسره په اړیکه کې دی او له دوی سره مرسته کیږي.
دوی چې راستانه شوي دي د دوی سره اړیکې نیول کیږي. د جلد محب ولسمشر د مشخص حکم سره سم باید له دوی سره مرسته وشي، دوی باید تقدیر شي، د دوی زحماتونه یادونه وشي. موږ پوهیږو چې همدوی دي چې د افغانستان د اولیا منافعو ساتنه کوي، د افغانستان له سرحداتو ساتنه کوي، د افغانستان له ګټو ساتنه کوي.
خو ښاغلی خادم مشخص په دې اړه چې دوی به بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې جذب شي او که نه څه نه وایي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک او د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو او تبادلې د بهیر تر پیلېدو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهانو او د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو او مرکو کې دا اندېښنه مطرح کړه چې چیرې طالبان په افغانستان کې د سولې راوستلو موضوع ته صادق پاتې نه شي، کېدای شي خوشي شوي طالب بندیان بیا د جګړې ډګر ته ور وګرځي. راپورونه وایي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دا شان شوي هم دي. په پکتیا ولایت کې یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې له بنده خوشي شوي ځینې طالبان د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي او دوی سره جګړه کوي. خو د حکومت له بنده خوشي شوي او طالب بندیانو عبدالرؤف او سیف الرحمن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت له دوی تضمین اخیستی چې بیا به د طالبانو له لیکو سره نه یو ځای کیږي او نه به د جګړې ډګر ته ستنیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم دا ادعا ردوي او وایي
بیا اساس تبلیغات کېږي د هغه په خلاف اسلامي امارت د جګړې په میدان کې د دوی شتون ته اړتیا نه لري. زمونږ لیکې کافي روزل شوي فعال او احتیاطي ځواک لري. نو اوس چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته ځو نورو کسانو ته ضرورت نشته.
خو له دې ټولو سره سره حق اندېښنې چې لا هم پر ځای دي هغه دا دي چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جنګي مجرمینو په برخه کې باید محتاطانه چلند وشي او کوم بندیان چې خوشي کیږي پاړې باید د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون نورو حقوقي ادارو او خلکو سره جزئیات شریک شي. دغه کمیسیون دا هم ویلي چې په دې اړه افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک هم استولې او د دغه پروسې په اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې، خو د کمیسیون په خبره چې تر اوسه یو لوري هم ځواب نه دی ورکړی. تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د طالبانو پاتې 2000 نور زندانیان به هم ډیر ژر خوشي شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د اورزګان ولایت د بزګرو له شکایتونو خبر شي چې وایي د زمکو د حاصلاتو وخت راغلی او د جګړې ښکېل اړخونه باید دوی پرېږدي چې خپل د زمکې حاصلات راټول کړي. خو اوس یوه نړیواله موضوع د اتلانتا ښار د پولیسو قمندان پرون وروسته له هغې استعفا ورکړه چې د متحدو ایالتونو په دې ښار کې د یو سپین پوستي پولیسو لخوا د یو بل تور پوستي له وژل کېدو وروسته ناارامۍ پیل شوې. تمه ده چې دا نوې پیښه به په امریکا او نورو نړۍ کې له څو اونیو اعتراضونو وروسته د پولیسو د بېرحمۍ او د نژادي ناانډولیو پر ضد نورې پراخې مظاهرې او ناامنۍ راوپاروي. احمد تکل او نور جزئیات اوروي.
د اتلانتا ښاروالۍ کیشا لانس باټمز پرون شنبه د جون په 14 وویل چې د یو پولیس افسر په لاس یو شپه مخکې د 28 کلن تور پوستي ریشارد بروکس له وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشرې اریکا شیلز استعفا ومنله. په هغو ویډیوګانو کې چې د پیښې له جریان اخیستل شوي او پر ټولنیزو شبکو خپره شوي لیدل کېږي چې بروکس د یو رستورانت په پارکینګ ساحه کې د پولیسو په ډزو وژل کېږي. میرمن باټمز په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې له وژونکي زوره کار اخیستل توجه نه لري، نو ځکه دې د قاتل سپین پوستي افسر د دندې د ختمېدو غوښتنه کړې. د دې پیښې پر وړاندې اعتراض کوونکو پرون ماښام مهال د اتلانتا یوه مهمه لویه لاره بنده کړه او هغه رستورانت ته یې اور واچوه چې بروکس د موټرو په پارکینګ کې وژل شوی و. پیښه د جمعې په ماښام هغه مهال وشوه چې پولیسو ته کوم چا شکایت وکړ چې بروکس په خپل موټر کې ویده شوی او له دې کبله پارکینګ ته د وتو ننوتو لاره بنده شوې ده. د راپورونو له مخې کله چې پولیس رارسیږي نو لومړی د بروکس د نشې معاینه کوي او کله چې غواړي وینیسي نو بروکس د تیښتې هڅه کوي او پولیس یې په ډزو وژني. د یوه عیني شاهد په ویډیو کې بروکس په داسې حال کې ښکاري چې د پولیسو له دوو افسرانو سره چې غواړي دی ونیسي لاس اچوي. بروکس له یو پولیس څخه د هغه برقي ډنډه اخلي او بل پولیس یې په داسې حال کې په برقي ډنډه وهي چې دی د تیښتې هڅه کوي. د جورجیا ایالت د تحقیقاتو اداره وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د دې ادارې مشر ویس رینولز په یوه خبري غونډه کې د یوې بلې ویډیو په حواله وویل بروکس د تیښتې پر مهال له پولیس څخه برقي ډنډه اخلي او د تیښتې په حال کې د پولیسو خواته د اعتراض په دود خپل لاس اوچتوي. ښاغلي رینولز زیاته کړه چې په دې وخت کې پولیس افسر خپله تومانچه راباسي او بروکس ولي او هغه پر ځمکه پرېوځي. د بروکس د کورنۍ مدافع وکیل
ال کریس سټیوارت وایي پولیس افسر باید له توجیه پرته د زور د کارولو په تور چې د قتل انډول دی محاکمه شي. هغه زیاته کړه که برقي ډنډه وژونکې وسیله ده نو پولیس ولې کاروله، او که نه ده نو کله چې بروکس له پولیسو څخه واخیستله ولې پولیسو ډزې پرې وکړې. تمه ده چې د بروکس قتل په میناسوټا ایالت کې د یوه سپین پوستي افسر لخوا د تور پوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د پولیسو د بېرحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد پراخې مظاهرې او ناامنۍ وپاروي.